نور جزئیات ورنکل خو زیاته کړ چې هاغوی نور تصمیم نیون کوي نه لري او هیڅوک نه لري چې اقدام وکړي. حزب الله چې د امریکا د متحده ایالاتونو لخوا د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژندل شوې خو اروپایي ټولنې یوازې پوځي څانګه په تور لیست کې شامله کړې ده. ډېر ګمان کېده چې هاشم صفی الدین بچی د حسن نصرالله ترور زی دی د خپل مشر په توګه ونوموي، خو د اکتوبر له دوهمې راهیسې د اسرائیل له یوه برید وروسته د هغه برخلیک څرګند نه دی. حزب الله د هغه د برخلیک په اړه تر اوسه رسمي څرګندونې نه دي کړي، خو د دې ډلې یو شمېر غړو د خپلو نومونو نه ښودلو په شرط یو شمېر رسنیو ته ویلي چې له دغه برید وروسته له نوموړي سره اړیکې امپرې شوي دي. صفی الدین متحدو ایالتونو په 2018 میلادي کال د یو نړیوال ترورست په توګه اعلان کړی دی. د راپور له مخې صفی الدین له حزب الله شیعه ډلې سره په 1980 لسیزه کې د هغې له تاسیس وروسته یو ځای شو. نوموړي د حزب الله د اجرایوي ارګان چې د دې ډلې سیاسي چارې تنظیموي د مشر په توګه دنده مخته وړې ده. صفی الدین چې د لبنان په جنوب کې زیږېدلی هم لکه د پخواني مشر په څېر له ایران سره نږدې اړیکې پاللې. هغه د ایران په قم ښار کې چې د شیعهګانو مذهبي مرکز بلل کېږي زده کړې کړي او ورور هم په ایران کې د حزب الله استازیتوب کوي. همدارنګه د صفی الدین زوی د ایران د سپاه پاسداران انقلاب ځواک د قدس څانګې د پخواني قمندان قاسم سلیمانی چې په 2000 میلادي کال کې په بغداد کې د امریکا په یو هوایي برید کې ووژل شو له لور سره واده کړی دی. که د نوموړي وژل رسمن تایید شي دا به د اسرائیل په برید کې د حسن نصرالله له وژل کېدو وروسته د حزب الله لپاره یوه بله سخته ضربه وي. دغه شویه ډله په وروستیو میاشتو کې ډېر نور هم ځپل شوې. د اسرائیل په بریدونو کې د مشرتابه ډېر جګپوړي غړي وژل شوي، د پوځي وړتیاو ډېره برخه یې ویجاړل شوې او مخابراتي سیستم یې هم ګډوډ شوی دی.
وړاندې به راسره د ازادي راډیو فرهنګي مجله واورئ، خو تر هغې وړاندې د راپور تر اوسه ایراني چارواکي او د طالبانو حکومت د سیستان په ګمشاد سیمه کې د یوې نوې سرحدي سوداګریز بندر د پرانیستو په اړه هوکړې ته رسیدلې. د ایران د سیستان او بلوچستان والي محمد کریمی تازه ایران خبر ایرنا خبری آژانس ته ویلي چې دغه هوکړه کابل ته د نوموړي د روسي سفر په ترڅ کې شوې ده. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت هم پر خپل ایکس پاڼې لیکلي چې دواړو لورو د چابهار بندر په اړه خبرې کړي. تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې له پاکستان او ایران سره د افغانستان په بندرونو کې د سوداګریزو ستونزو په اړه اندېښنې اوج ته رسیدلي، ایرانی چارواکي او د طالبانو حکومت اعلان کړی چې د سیستان په ګمشاد سیمه کې د یو نوي سوداګریز بندر د پرانیستلو لپاره هوکړې ته رسیدلي دي. د ایران ایرنا خبری آژانس تازه د سیستان بلوچستان د والي محمد کرمی په حواله راپور ورکړی چې دغه موافقه د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ د وزیر نورالدین عزیزی په بلنه کابل ته د هغه د وروستي سفر په ترڅ کې شوې ده. کرمی زیاته کړې چې په دغه سفر کې د ګډې پانګونې او همداراز د سیستان بلوچستان په ګمشاد سیمه کې د دویمې پولې د بیا پرانیستلو په اړه هوکړه شوې ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ د حجم د زیاتوالي او د سوداګریزو راکړو ورکړو په اسانتیاوو کې د مرستې تر څنګ به د سیمې د اقتصادي پرمختګ او د نویو کاري فرصتونو د رامنځته کېدو لامل شي. کرمی ویلي د سیستان آزاده صنعتي سوداګرۍ سیمه او د چابهار آزاده د صنعتي سوداګرۍ سیمه د دو مهمو اقتصادي قطبونو په توګه د پانګونې او اقتصادي پرمختګ لپاره ډېر فرصتونه برابروي او په نږدې راتلونکي کې به د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري د پام وړ وده وکړي. له بلې خوا د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت په پخواني ټویټر او اوسنۍ ایکس پاڼه کې اعلان کړی چې نورالدین عزیزی په کابل کې د ایران د اسلامي جمهوریت له سفیر حسن کاظمی قومی محمد کرمی سره کتلی دي. په بیان کې راغلی چې دواړه لورو د چابهار بندر په اړه هم خبرې کړي او د دواړه خواوو د مسؤولو کسانو په ګډون د پریکړه لیکونو د څېړلو لپاره یوه کمیټه ټاکل شوې ده. دغه اقدام د یو شمېر هغو افغان سوداګرو او صنعتکارانو تود هرکلی سره مخ شوی چې د ایران او پاکستان په بندرونو کې له ستونزو شکایت کوي. د یوې کارخانې خاوند رحیم الله مایار ازادي راډیو ته وویل
دا د افغانستان د صنعت تجارت لپاره ډېر مثبت کام دی. زیات سهولت چون کې فعلا دا درې بندرونه چې دي د نیمروز، فرا او د اسلام کری په دې باندې استخفاف علي حداز زیات بیروبار زیات دی. د دې د خپل پر مال اکثر وختي و او ته لاسورز دي زر اسوال شروز بندرو کې ولاړ وي نو ځکه په دې باندې د موري چمرازي او د صنعتکار او تجارت لپاره ضرر.
یو سوداګر بشیر چې د پاکستان په بندرونو کې لستونزو شکایت کوي، له نورو هیوادونو سره د لا ډیرو بندرونو په جوړېدو خوښ دی.
د شارناو، تورخم او غلام خان په بندر کې مې خپل 15 ټیلر مال ایسته چولای. سلکه زب خپل تاوانی شویم. هر څو چې لارې خلاصې شي او نورو هیوادونو سره سوداګري پرمختګ وکړي، موږ خوشحاله یو.
د افغانستان د صنعتکارانو ټولنه هم له ایران سره په نورو بندرونو کې ستونزې تاییدوي او وایي چې د ګمشاد په سیمه کې د نوي بندر په پرانیستلو سره به سوداګرو او صادرونکو ته ډېرې اسانتیاوې برابرې شي. د دې ټولنې مشر عبدالجبار صافی وایي
دا لاره د نورو نه تقریبا نږدې ده. مصارف به هم کمیږي او وخت به هم کمیږي چې د افغانستان لپاره صادرات او واردات کې دواړو یو مفید رول به ادا کړي او دا به د پیشرفت لپاره یو ذریعه وګرځي.
له دې مخکې د پاکستان لخوا د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم لاره او نورې لارې د بیلابیلو دلایلو له امله د دغه هیواد د سوداګریزو توکو پر مخ تړل شوي دي. خو تیره اونۍ د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانکزی د مسلې ته په اشاره سره پاکستان د منځنۍ آسیا د لارې په تړلو وګواښه. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونې د مدیر پلاوي غړي خانجان الکوزی شاوخوا یوه اونۍ وړاندې پاکستان ته د صادراتو په کچه کې د 60% کموالي په اړه ازادي راډیو ته وویل چې د ایران له لارې د سوداګرۍ راکړه ورکړه زیاته شوې او کورنۍ یا داخلي سوداګري له ایران سره په کال کې له 2 میلیارد ډالرو زیاتې ته رسیږي.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شبریم هر کله مو کوم پدې خبرونه کې په باوري چې سیاسي غورځنګونه څنګه ادبیات پنځوي.
د دې شاعری خو هم خپل کړي د کړي مې جوړې کړي دي.
تاسو ته یو مخ نوی سندر هم لرو.
جامې مې جوړې د هری رو شبنم شوند ترنګ د مرجان.
د دې سندرې له سندر خاړي آسیا مهرابي سره شخېدلې یم. د یو ځوان شاعر نظر مې اخیستی چې په ایران کې ژوند کوي.
شعر خاص وخت نه لري او چې زه به هم دا اوس شعر لیکم شعر زور کار نه دی.
او په دې خپرونه کې مو په نورستان کې یو باغ ته ورولو.
د کوم په باغ لیدو باندې نو خلکو ته یو سکون حاصلېد. زار شاه بابا په هغه وخت کې دغه باغ کې کله چې چکر راغی شپې ورځې بال تړولي دا به قرارګاه وه.
یو شمیر پیاوړو سیاسي غورځنګونو د تاریخ په اوږدو کې پښتو ادبیاتو ته ډېر څه ورکړي دي. د روشانیانو له نهضت نیولې د ستر خوشحال خان خټک تر غورځنګ په شلمه پیړۍ کې د پادشاه خان خدای خدمتګار ډلې د خپلواکۍ او ولس او قوم د ژغورلو لپاره ادب او تعلیم ته مخه کړه. ښوونځي یې جوړ کړل، اخبارونه یې چاپ کړل، مجلې یې راویستې، یوه ډله یې منظمه او منسجمه کړه چې نظمونه ولیکي او کیسې ولیکي. دغه فکر تر ډیورنډ کرښې واوښت. هلته دغه د ولس تخم فکر ځینو خپل کړ چې په دوی کې یو هم ملنګ جان دی. سیاسي مبارزو په فردي ډول هم ادبیات روزلي او زیرمه یې ورزیاته کړې، لکه د میوند د ملالۍ وټپه چې تر اوسه پورې مشتره پاته ده. یو له هغو غورځنګونو چې په لنډ وخت کې له شعر نیولې تر سندرو پورې هره خوا د خپلې مبارزې لور ته جذب کړي دي، د پښتون ژغورنې غورځنګ دی چې له ننه څه باندې 6 کاله مخکې د یوه ځوان نقیب الله مسید له وژلو وروسته رامنځته شو. په کراچۍ او خیبر پښتونخوا کې یو شمېر پښتنو هغه وخت تور پورې کړ چې نقیب الله مسید پولیسو وشلی دی. همغه وو چې له کراچۍ څخه باندې 850 کیلومتره لري یو بل پښتون ځوان منظور احمد پښتین له یو شمېر ځوانانو سره تر پېښور لاریون وکړ. د کراچۍ د پولیسو د مشر د استعفا یا زندان ته چولو غوښتنه یې کوله. د دغه لاریون پلویان ورو ورو زیاتېدل، بیا تر اسلام آباد پورې ورسېدل. هلته یې پرلت ووهه او دوی وویل چې په زرګونو پښتانه د پاکستان امنیتي ځواکونو اختطاف کړي دي. دغه کسان که بې ګناه دي خوشي دي شي او که یې ګناه کړې محکمو ته دې وسپاري. د دغه غورځنګ له لومړنیو ترانو څخه یو د وانی د هنرمند شوکت عزیز ترانه. شوکت عزیز د دې ترانې پاړه وای.
حقیقت دغه دی چې زما خو خپل لکه تعلق هم د ادب سره دی، لیکو لوست کوم، دوه کتابونه هم چاپ دي، او د پښتون وطن حالات د چانه پټ هم نه دي. نو دغه چې کله په کراچی کې د نقیب په نوم یو ځوانو هغه په شهادت ورسول شو، نو هغې نه پس د ټولو پښتنو احساسات راوپارېدل. نو زه هم د دې معاشرې غړی وم، نو ما هم دغه وخت محسوس کړم ویل باید خپل کردار انسان ادا کړي. نو یو داسې ماحول کې مې داسې باقاعده پلاننګ مې نه و کړی چې زه به داسې یو ترانه هغه یو حق ادا کولو کنه غږ پورته کولو، نو هغه مې پورته کړو.
شوکت عزیز دا ترانه تر ننه د پښتون ژغورنې د غورځنګ په غونډو کې خپرې شي. شوکت عزیز وایي چې د دې ترانې شعر یې خپله جوړ کړی.
د دې شاعري خو هم ما خپله کړې ده، کړې مې جوړې کړې دي، ما کوشش هم کړې دي دغه شاعري کې چې زه څومره ساده لفظونو کې، او د دې میوزک کې را سره ډېره مرسته هغه وخت کړې وه زمونږ د وزیرستان ګران ملګری شاعر معصوم حرمت صاحب چې کوم دی پېښور کې سټوډیو ده، نو هغه را سره زیاتې مرستې دي.
ښاغلی شوکت له 2006 کال راهیسې سندرې وایي، خو د وانې له چاپېریال او د ولسي سندرو له چوکاټه د پښتون ژغورنې غورځنګ راویست. دی په دې باور دی چې د پښتنو د ژوند د تغییر لپاره هنر ته اړتیا لرو.
د شعر او د موسیقۍ د کردار نه څوک انکار هم نشي کولی. اوس وخت کې مونږ ډېر ضرورت محسوسو، ډېر اړتیا محسوسو، ولې چې هر سړی لکه مونږ دلته ډېر انقلابونه کتلي دي، لامو نور په ځمکه باندې داسې مختلف خلق دي کنه، هغه هم خلق د شعر د لارې راپاروي. نو مونږ هم ویل شو باید ولس لپاره داسې شعرونه او ترانې تیار کړو چې هغه د وطن نو د خاورې او د قام خدمت ته راوړاندې شي، او دوی ته یو احساس ورکړو، دوی ته یو جذبه ورکړو. نو دینه بد دی ورځې خو مونږ باندې نه راځي، نو مونږ ته خو هر کله ضرورت دی، هر وخت ضرورت دی د وطن لپاره باید سندره ووایو.
د ښاغلي شوکت په باور په وڼه کې د موسیقي پیژندل شوي هنرمندان نشته، او دوی په دې باور دی چې هنر د ژوند لپاره وکاروي. په هغو سندرغاړو کې چې د پښتون ژغورنې د غورځنګ په پیل کې سندرو ته مخه کړه، یو هم کبیر امیری دی. د ډیورنډ کرښې د دواړو لوریو ګڼو نورو سندرغاړو د پښتون ژغورنې د غورځنګ لپاره سندرې بللې دي. په دوی کې نوې سندره د نغمې ده چې د پی ټی ایم د مخکښ غړي ګیله من وزیر یو شعر یې د هغه له مرګ وروسته کمپوز کړ او خپور کړ.
ننن میدان ته څنګ په څنګ در سره زم لالیا سبا دان چری وه د لشکر سر ته بسې زبلن.
پر ګلمن د جولای په ومه په اسلام آباد کې ویډلې حمله وکړه، چې بیا یې د جولای په 11 له اخیستو ټپونو ساور کړه، او د جولای په 12 د ده جسد پر اسمک خاورو ته وسپارل شو. پی ټی ایم وایي په کال 2019 کې د مزاحمتي شاعرۍ او پی ټی ایم سره د اړیکو لرلو له امله په ګیله من د خدارۍ او ریاستي ادارو پر ضد مقدمې درج شوې وې، او عین تر مرګه پورې په هغه لیست کې د ده نوم و چې له پاکستانه د وتلو اجازه نه لري. د ګیله من وزیر یو شعر جاوید امیر خیل هم سندره کړې.
لیام خاموش ملک املا اے لتا سی دمر کی لمن لمن یما چہت نلری
گلمن. ہم سندرغاڑو تو سندری پنسوڑی ہم خپل سندری بللی.
وطن 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 و
ګلمن د پی ټی ایم لپاره د مساهمتي ادبیاتو یو سمبول و. کله چې له اسلام آباد د جولای په 11مه د جنازه وزیرستان ته پلاروه، دومره خلک ورته پلارو کوڅو کې راغونډ شوي وو چې شاید د بل هیڅ پښتون په جنازه کې نه وي راټول شوي. د ده د جنازې دغه تصویر ته انځورګر شاعر عمان نیازي شعر لیکلی.
اخلی په تندی باندې ډبره له سنګساره، ودې سوځوله لکه زخم ټوله لاره، چیرته یې روان لکه د مستو وینو داره، جار دې لټپو ملنګه جار لیا کزاره، والوتې له زخمه لکه اور له لاله زاره، ونیسه دا غشی د لیندیو زمواره، هسکه یې په سر جنډه د بر وطن نیولې، مټې کې یې خاوره د دلبر وطن نیولې، مینه یې نیزونو غوندې مسته و سرشاره، غرقه وله چغو لکه نی ویله نیزاره، څو بهاره رنګ و که رنګونه څو بهاره، څه په اتن هسکه شوله تاو کې له اظهاره، نه د تندکونو ماته نه وله انکاره، هسکه غاړه راغی د تا غاړې تله داره، یمه یم ساقي زړه چاودن نه یې بر کېنوه، دا زموږ مجنون دی مجنون نه یې بر کېنوه، مسته ازادي ناره کفن کې وې ساره، ما وې که زه لاړم خو زه بیرته راغلم یاره، دا چغه دې غبرګه شي د تارو کې روزګاره، ړنګه دې دا لاره شي دا لاره د خونکاره، کړی کړی ازغن مزی تاو ترې توره ماره، نمنم دا نمنم دا د شرم سپاره، کیګ د دې زخم ته د لارې په زنګون رباب، سوی د خپل ویر پتاو ورک لار پختون رباب، کیګ د دې زخم ته د لارې پر زنګون رباب، سوی د خپل ویر پتاو ورک لار پختون رباب.
پښتون ژغورنې غورځنګ سره ازبکي خولۍ هم د مزاحمتي ادبیاتو سمبول شوې ده. دا خولۍ په مختلفو شعرونو کې شاعرانو یاده کړې ده. په خپله د پی ټی ایم مشر منظور پښتین په یوه مرکه کې ویلي وو چې دا خولۍ یو پښتون کارګر چې د دوی په سیمه کې مزدوري کوله او له افغانستان نه هلته تللی وو ورکړې ده. نوموړی دا خولۍ بختوره ګڼي. په خپله منظور هم شعر لیکي، خو داسې ښکاري چې دی لږ شعر وایي او مزاحمتي شعر وایي. د خپل ملاتړیو په یو وړه غونډه کې د پښتین په شاخ څو بیت شاعري
نور خو ما هر څه دی بایللی، پښتون احساس چرانه خاورې نه کې، نور خو ما هر څه دی بایللی ګرانه، او دایو کړې و مانا هیر و په بدل نش کتل ورته لیکلی و چې یو خپلواک ژوند یې وطن ته راوړي، چې یو خپلواک ژوند یې وطن ته راوړي، ډېرو هغه خلک راتلي ګرانه، چې یو خپلواک ژوند یې وطن
وطن ته راوړي،
ډېرو هغه خلک راتلي،
ډېر ډېر
دا پردي کله زمونږ خپل نشي کېدی، مونږ یو ټول عمر غولولي ګرانه، اه د مظلوم فریاد او دومره خندا دومره خوچانه دی خندري، اه د مظلوم فریاد او دومره خندا دومره خوچانه دی خندري ګران، او مال میدان ته دښمن د خپل خپلوان هم دی راغلی ګران، د ازادۍ د انقلاب ګلونه پښتین پټنه.
د منظور پښتین شاعري د ګیلمن وزیر ولسی شعر او سندري شای د یو شمیر نورو دلایلو ترڅنګ دری سبب شوی وي چې د پی ټی ایم سیاسي ادبیات په دومره لنډ وخت کې زیاته وده وکړي. له بي خبرتیا وروسته یو مخ نوی سندره لرو، دا سه مهربي سندره چې لا نه خبره شوی او د همدې سندري په اړه له دوی سره شخېدلې.
آزادي رادیوی مجله په ازادي رادیو ډاٹ کام کې ل ازادي رادیو
هنرمند آسی مهربی نوی سندره بللی ده. ده دی سندره شیر ده چا ده؟ کمپوزی ده چا ده؟ او آغیل مهربی ده خپلی نوی سندره لپاره سرنگ شیر انتخاب کرده ده. مخی تردی چه پا دیاره ده آغیل مهربی سرگندونه در سر شریکی کنم ده دوی ده دی نوی سندره یو برخه بسر وارو.
شایست بها بچوک و تاکی زما خوابن زما میڑ زما تفسیر ده حسن بیگا ده بلچا پپالن حتلی مما تن را گوری زکا حق دو هم باد گری دی
لاسی مهربی من نه کوم چې دا سندره مخکې تر دې چې بل ځای خبره شي په ازادي راډیو مجلې پروګرام ولوروله اوس په لدوی واورو چې د دې سندره نوم څه دی.
زما د سندره نوم د بنی فریاد دی.
دا شعر یې د چا دی؟
شعر د پروین ملال دی. د شعر یعنی نظم دی. د نظم نوم هم واده دی. بیا ما په دې خاطر چې دا د اغه نومړی شزه چې بن پر راغلی د پرغې باندې یعنی دغه د زړه خبرې دی دغه درد دی دغه اغه احساس دی هغه پټ احساس دی دغه د پرسپکټیو یا دغه د نظر دا ویل سوې دی. په دې خاطر می د سندرې د پاره په اصطلاح دغه د بنی فریاد نوم خوښ کړی د بازي دوستانو په مشوره. البته
نو نظمونه خو عادتاه وشته وي. تاسو په خپل بیا پکې بیتونه انتخاب کړی؟
بله و دا نظم چې دی دا ډیر وژنو په وژدو بیا هم په دې خاطر چې سندرې خپل یو ستاندارد لري خو غربي سندرې دي چې هغه ډیر لنډې دي هغه تقریبا درو شل ثانیو بیا تر درې نیمو دقو پورې او یا یو څه زیاتې خو بعضې سندرې دي چې زموږ د حد بلې خوا پښتانه چې جوړوي هغه بیا بیخي ډېرې اوږدې نسبت اته دقیقې هغه خسته کوني یعنی هغه واقعا غمیږي پرې وچا باندې چې اورې. خو زما سندرې په دغه تقریبا زما هغه تر ټولو اوږده سندره څلور دقیقې او شل ثانیې ده او دا سندره دغومره ده که تر دې ما ټکس یا شعر ډېر پکې کارولی وای ډېره اوږده راتلل بیا مې لوډۍ ته وخت نه پاتې یو څو بیتونه مې ترې ایستلي دي.
دغه بیتونه ستاسو له دې سندرې له دې نظمه ایستلي دي. دا مو د شاعرې آغلې ملال په خوښه ایستلي دي او کنه د موسیقي په حساب باندې تاسو خپل انتخاب کړی؟
انتخاب خو ما کړی دی خو ما د آغلې ملال سره مزه پر لګېدلې ما چې د غستون زه د کچېری ټول نظم زه په دې سندره کې ځای کمه سندره ډېره وژدېږي بیا غیول هر رقم چې ستا خوښي او بل په قانوني حساب کله چې سندرغاړي د خپلې سندرې د پاره مثلا ک شعر یو څه کمایي یا حتی بعضې زما یو بله سندره و د نعیمې غني شعر و چې ما هغې ته وویل مل ماته یې دوه بیته نور هم جوړ کړه نو داسې هم کېږي چې سړی هغه چا څه خواهش وکړي چې شاعر رسه یا د شاعري څه چې هغه اضافه کړي نو دا بیا په اصطلاح دا زما مسؤلیت دی او دغه حق هم یعنی لرم. کار یعنی اصلا جایز دی.
آسجان جنی سندرغاری دی جنو شیرونو کلمات شاید بدل کی، تاسو په خپل تورس پورې دا تجربه کړی؟
ما یو ځل دا تجربه کړې ده، هغه هم په دې خاطر چې ما د لایق صاحب یو غزل اخستې و، سندرې نوم لالونه ده، نو هلته ځکه لایق صاحب نارینه شاعر دی، په یوه ځای کې ما د ده شعر ښځینه کړی دی، او هغه هم د ده په چې دی خدای دې وبخشي سندره د ده د مرګ وروسته راووته، اول د ده لومړي کلین ته وه، خو هغه وخت چې دی ژوندی و هغه ته ما وویله او اجازه مې واخیستله چې دغه یو تورې زه ښځینه کوم په دې خاطر چې یعنی هغه بوله مې زه. نو هغه هم اجازه سته، نو دغه یو تغییر ما په دا یوه سندره کې راوستلی، هغه هم په دې خاطر چې د یوې ښځې د ژغ سه یا د ښځې د احساس هغه سندره ویل کېدل چې هغه البته زه نوی
روح مې د پښتو شعر ته ورکړ، په ګلونو کې مې ونغښتل لورونه، تر کلو کلو بخیږي زما له شعره د شهیدو د کلونو فریادونه. تو چې ژبه د پښتو وي زه به یما، هبه نه کړي پښتانه زما لالونه. تو چې ژبه د پښتو وي زه به یما، هبه نه کړي پښتانه زما لالونه. تو چې ژبه د پښتو وي زه به یما.
کبیر تاسو دینی وسندری ته راوګرزم، د دینی وسندری کمپوز تاسو په خپل جوړ کړی؟
بله بله.
دا کمپوز چې کله جوړاو، اول مو کمپوز جوړ کړ کنه؟ اول مو البته دا تخنیکی په لور شاید جنو خلکو ته د خندا وړ وي چې غوی په موسیقي پويږي، خو زه غواړم چې په خپل پويسم، یعنی دا کمپوز تاسو په ذهن کې راغی، بیا مو شعر ولید کنه، شعرم ولید او بیا کمپوز ورته راغی؟
نه، هغه خپل سړی جوړوي او بیا وروسته شعر ورته اخلي. هغه ته اصلا تصنیف هم ویل کېږي، او یا داسې چې یو جوړ کړی قالب یې د یوې بلې سندرې په الهام یا د یو بل کمپوز څخه په الهام. اکثره هنرمندان یعنی زیاتره هنرمندان دغه کار کوي، کمپوز جوړوي بیا یو شاعر ته فرمایش ورکوي چې پر دغه طرز باندې یا پر دغه کمپوز باندې هم دغسې یو غزل جوړ که بلان هم غزلونه وي، خو هغه شعرونه واقعیت کمزوري په دې خاطر چې هغه تصنیف دي. زما شعرونه چې یا زما د سندرو شعرونه چې دي، زما همیشه د شعر څخه الهام اخیستی دی، کمپوز می جوړ کړی دی، یعنی ما شعر خوښ کړی دی بیا مې پر شعر باندې کمپوز جوړ کړی دی، چې دا کار یعنی چې تکراری سندرې نه دي ویلي او دغه کار معمولا کوي یا کړی دی په افغاني سندرغاړو کې، تر هغه حده چې زه پیژنم یو کس ته دغه کسانو سه پاچا صاحب دی، هارون پاچا صاحب.
د شعر په باره کې دا خبره مشهوره ده، تاسو الهام یاد کو کنه، چې شعر الهام وي، البته هر هنر یو ډول الهامي وي، بزور هنر نشي تخلیقی دی. د سندری په برخه کې څرنګه خپل راځي دغه کمپوز که وخت ورته ټاکي او بیا سندره تیاروي، څرنګه وي که یو څه توضیح کړئ لطفا؟
کمپوز هم یعنی زه په خپلې تجربې سره، شای نور دوستان بل ډول تجربې ولري، زه د خپلې تجربې سوایم. مام لکه مخکې چې وویل زه د شعر څخه الهام اخلم، او سوال دغه شعر چې ما واورېدی ومې لوستی، البته زما ډېر خوښ شولو، بیا ځکه دغه په وروستیو کې مثلا دغه موضوع هم ډېره توده ده په دا وروستیو څو کلو کې چې خلک ډېر په عام دومه کوزده کوي یا دا یا هغه، نو یعنی دغه یعنی د خاص که پر دې شعر باندې زه وغږېږم، دغه چې دا شعر چې ما ولوستی مال دغه شعر باندې باید کار وسي. واضح خبر ده چې یو څه الهام درته راځي، لکه شاعران چې وایي چې شعر د احساس د شعر پیل د احساس څخه دی، خو پای پر احساس نه ختمیږي، نو دا هم دغسې دی. سړی یو قالب ورته جوړي، بیا د هغه وروسته واضح خبره ده چې بې انتها ډېر کار غواړي.
آسیا جان تاسو وویل چې یو الهامي حالت وی کنه، لیکن دغه اوس چې تاسو څنګه وویل دا شعر مو خوښ سوی دی او تر ډیره سي زه څنګه اورم، تاسو د شعر موضوع خوښ سوی ده نه د شعر موسیقي؟ هم داسې ده
دواړه مې خوښ سوی دي، خو خبره داسې ده چې په مجموع کې اول خپل سړی یو څه ویني، یو حالات ویني، دغه حالات دغه حالت ته پاره سړی غواړي چې یو 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 هنر وپنځوي. بیا واضح خبره ده چې سړی موضوع ته ګوري. هغسې خو مثلا مینهناک شعرونه هم بیخي بیخي ډېر دي چې زه نه پوهېږم مینه لرم او دا کوم او هغه کوم او دا کوم، دا خو ټوله تقریبا مګم زما فکر همېش چې زه باید داسې یو موضوع انتخاب کړم چې هغه ډېره ډېره نه وي، یا ډېره داسې یو تابو موضوع وي چې پر هغه باندې اصلا خلک نه غواړي چې وژغېږي، یا اصلا خلک نه غواړي دې باندې په اصطلاح کار وکړي، موضوع مطرح کړي، نو شاته یې غورځي. او دغه شعر چې مولې دا داسې یو موضوع ده چې زموږ په ټولنه کې ډېر شاته غورځول کېږي، او یا دا چې خلک نه غواړي پر دې موضوع باندې په اصطلاح خپله انرژي مصرف کړي.
ډېره مننه چې مرکې ته حاضر شوي او خپل نوې سندره مو را سره شریک کړه.
له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري.
لنډي کیسې، شعرونه
په رادیوي مجله کې واوري.
وړاندې له یوه ځوان شاعر سره غږېدلیم چې یوه شعري ټولګه یې چاپ شوې ده، خو سمدستي د پیاوړې شاعرې پروین ملال یو شعر د دوی په شخ.
تا و نلی دمش پاوم دک دستور بکلچ کول و رنگی و رنگی کری ده دوار شندو پر تندیم ده سپوش میچک ده الماس و پچنو که بهی دما تور پیکای او چک می دوار یو پر بل بانی مین و پل من که می جنت جنت ور بیوی ده چپو پر شور می پلونا تر سهار پور تلما و رات لما تا و نلی دمش پاوم تر لمن لاندی مستور نازویلی ماشومان و بیدسی وی سپورمی خوب لدی زمان ده تور پولینی پا کشتی که درونا با قیامتونو ده باران ده نرم شور سندری لازگی چاچکی چاچکی و میالی و بسندونو پر بامونو توی دما دلاجور درنجنونی می پلازگی ده کوتر تور استرگو تمی خپلا درنجور شایسته شایسته تیارا کرالا تاوانه لدمش باونو د زندان په تور انګړ کې وم ولاړ د یوې ونې پر پاڼو څو شېبې راورېدم څانګې څانګې په رګ رګ کې لکه سا وم ګرځېدم د وریښمینو مړوندونو خیال او خوب وم د ذهنونو او خوبونو پر کوڅو راتېرېدم بندې حسن د چاپ شو کې زولنې زولنې شرنګ وم د پیروتو ډک سفر وم د زندان پر پنجرو راتاوېدم تاوانه لیدم اشپاوم رنگیدنی پر لمن ده پسرلیو ده بیدیا ده وشمو پلونو که مزل وم ده غروتو که غزل غزل شیباوم غیش به غیش ده کائناتو غرنوی ونو پل پل شکلاوما پس پوجمه ورانگو بسم او غرغوشتما سما تاریه ده او بو بشان چشلی سما سرطرطانیش دیو سای سما زگر که پورت بشتت للا ده نکت وزرونو البتما تاوانه لیدم اشپاوم ده چوبتیا پا موسیقی که نتیده مدنالی ده طول و سپین و تور و زیل و ماشمان و سکا موروم پزنگو که ده هلال میزنگوالا ده خیالون و پرنگین و جزیرو میگرزوالا پشایستا و زردار براقون و ده سپوشمی بلوری تللا چارونا او چاتیاره را طول و ولا چا په روح او چا په جسم کې کرله، تا ونه لیدم شپه وم سر پر نوک خوب او خیال وم، په انځور د کائناتو کې جمال وم، په انځور د کائناتو کې جمال.
لاغلی ملال څخه منندویم چې دا شعر په خپل ژغ په ازادي راډیو مجلې ولوراوه. محمد اکبر سلطانی د افغانستان د هرات ولایت دوربات سنګي ولسوالي یو شاعر دی چې اوس په ایران کې ژوند کوي. د چپې په نوم د شعري ټولګه د ایران په کوم ښار کې چاپ شوې ده. د دې ځوان شاعر دا مجموعه 15 مخه ده. له دوی څخه به واورو چې د چپې په کتاب کې څرنګه شعرونه چاپ شوي دي.
په دې کې ډېر موږ شعرونه چاپ کړي. شعرونه زما شعرونه چې د پښتو او د پښتنو د یووالي په اړه دي. یو سناڅام حماسي شعرونه پکښې دي.
دا خو د موضوع له اړخه سوه، د شکل له اړخه آزاد شعرونه دي، غزل دي، څه دي؟
څو غزل دي، یو څو نظمونه پکښې شته.
او هلته تاسو په ایران کې ادبي غونډې جوړوي له نور افغانانو سره کنه؟
یا ورو یا دلته هیڅ رنګ ادبي غونډه جوړه شوې نه.
پښتو کتابونه هلته لزان سره لری د شعر کتابونه سه مطالعه کوي؟
دلته د شعر کتابونه خود ځان سره نه لرم. کله کله د انټرنیټ د لارې راخلم مطالعه کوم.
او کله سه دالته تاسو شعر لیکي؟ تاسو خود ورځ په کار باندې هم بوختي اسي، څو وخت شعر لیکي؟
شعر خو یو د شعر الهام دی، او چې وسره یو الهام راغلی هماغه لحظه بس شعر لیکي. شعر خاص وخت نه لري، او چې زه به هم دا اوس شعر لیکم شعر زور کار نه دی.
له تاسو سره دا اوس کوم شعر ستاسې له ازادي راډیو ادبي مجلې سره شریک کړی؟
شعر ستوایم په دې کې چې اورېدونکو پاملرنې وړ وګرځي. شعر عنوان دی وایي زره زره. وسومه انگار شوم په اور زره زره، وسومه انگار شوم په اور زره زره، خاور شوم ایری شوم په اور زره زره. لچا څخه ګلا وکړم او چاته پر یادونه، لچا څخه ګلا وکړم او چاته پر یادونه، لژوند څخه بیزار کړم ورور زره زره. وای صفا سوترا سړی و متک سپین لکه دا واوري، صفا سوترا سړی و متک سپین لکه دا واوري، بدنام په الزام شو مختور زره زره. وای تسبو سره عادت کړم مولا زره زره، تسبو سره عادت کړم مولا زره زره، نشي سره عادت کړم مای خور زره زره. پماتو ولاسونه جوړوم سلطانی، پماتو ولاسونه جوړوم سلطانی، اڑنگشی وی دیوالو نمی د کور زره زره، اڑنگشی وی دیوالو نمی د کور زره زره.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر.
شعر د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي.
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
د ختیځ نورستان په کامبیش ولسوالۍ کې د افغانستان د وروستي پاچا محمد ظاهر شاه لخوا جوړ شوی بڼ او ودانۍ د لمنځه تللو له ګواښ سره مخامخ ده. دغه ودانۍ او باغ د کامبیش په کمو کې په 1923 کال کې آباد شوی، چې د رخصتیو پر مهال به پاچا د خپلې کورنۍ له غړیو او ملګرو سره دغه ځای ته ته او ښکار به یې کاوه. د کمو باغ یو ځل د شوروي اتحاد د لشکرو لخوا بمبار شو، بیا د افغان ایډ په نوم مرستندوی ادارې ترمیم کړ، خو له نړیوالو ځواکونو سره په جګړه کې ودانۍ بیا تخریب شوه او باغ یې وسوسېده چې لا یې هم چا د بیا رغولو لپاره ګام نه دی اخیستی. د سیمې خلک د دې باغ د رغېدو هیله کوي. تفصیل په دې راپور کې.
د نورستان ختیس کمدیش ولسوالۍ اړوند د کمو پښنو ونو پوخل شوو دنګ غرونو په منځ او د رڼو بهیدونکو اوبو په خوا کې په یوه تپه د افغانستان اخیری پادشاه محمد ظاهر شاه په 1343 المریز کال یو بڼ ودانی اباده کړې وه. د ځایي اوسیدونکو په وینا په یاد بڼ کې د ښکلو او رنګارنګ ګلانو بوټي او د ډول ډول میوو ونې ولاړې وې چې ورسره د سیمې ښکلا نوره هم زیاته شوې وه. په لیدلو به یې زړونه آرامېدل او هر یو تن هڅه کوله چې له نږدې ننداره وکړي. د کامدیش قومي مشر یار محمد خان قریشي ازادي راډیو ته وویل شاه به هر کال د رخصتیو پر مهال د خپل کورنۍ میلمنو او دوستانو سره کامدیش ته تللو، هلته به میلې او ښکار کولو.
د ظاهر شاه بابا په دور اقتدار کې دغه کمو باغ جوړ شوی چې په رنګارنګ مختلفو میوو باندې سنبالو. د کمو په باغ لیدو باندې نو خلکو ته یو سکون حاصلېده. ظاهر شاه بابا په هغه وخت کې دغه باغ کې کله چې چکر راغی شپې ورځې به هلته اړولي، دا به قرارګاه وه. نو د ځایي ځوانانو په واسطه ښکار به یې کوو، لکه غرچې به وشتلې، نور د غره مرغان به وشتل. د کامدیش ولسوالۍ ځوانانو په توسط باندې نو حتی غرچې به ژوندي به نیول.
قریشي وایي هغه سمسور بڼ چې د رنګارنګ ګلانو وږمو یې فضا معطره کړې وه، په ونو کې به یې ډول ډول الوتونکو ځالې جوړولې او زړه راښکونکو غږونو یې د اورېدونکو زړونو کې لارې کولې. دغه ودانۍ او بڼ یو وخت د شاه د آرام، ښکار او د بنډارونو ځای و، خو تیرو جنګونو دا دوه ځلې ورانه کړه چې اوس یې د کنډواله کوټو دیوالونه او سوځېدلې ونې پرې د تیرو شوو ناخوالو کیسې کوي.
نو هغه باغ چې سمسورو په رنګارنګ په میوو سنبالو، هغه د بوټي او استوګن ځای هغه د خاورې سره خاوره شو، هر څه ګډوډ شو.
د کامدیش اوسیدونکی شاعر او لیکوال امان الله مانوی محمد ظاهر خان چې په کوم ځمکه ودانی او باغ جوړ کړي، دای د یو شمیر چارواکو په څیر غصب کړي نه ده، بلکې په پیسو یې له خلکو اخیستي او بیا یې دا هر څه د اطلاعاتو او کلتور وزارت توریزم ریاست ته وړیا ورکړي دي. د ښاغلي امان په خبره شاه نورستان او نورستاني ځوانانو سره زیاته مینه درلوده، تل به ځوانان درس او تعلیم ته هڅول.
نورستاني ځوانانو ته به همیشه توصیه او لارښوونه کوله د وطن د ترقۍ او د آبادۍ په خاطر. تعلیم ته به هڅو، کسب او کار ته به هڅو.
د نورستان بل قومي مشر او د یاد ولایت له کلتور او تاریخ آگا انجینر محمد عیسا وحدت راته وویل د کمو بڼ او ودانۍ په اته تجربه ځمکه کې جوړه شوې او د ګلانو ترڅنګ په کې بېشمېره میولرونکو ونو شتون درلود، خو اوس یې د ړنګو شوو کوټو دیوالونه او د سوځېدلو ونو نښې هم د ختمېدو ګواښ سره مخ دي.
د دې باغ عمومي میوې چهارمغز، مڼې، انار، شفتالو
چې دا اوس کاملا تخریب دي. مونږ نورستانیان یو ځلې بیا د حکومت نه او هم د بین المللي ټولنې نه دا تقاضا لرو چې د دغې تاریخي ودانۍ د دوباره احیا لپاره لاس په کار شي.
هڅه مو وکړه چې په نورستان کې د سرپرست حکومت د اطلاعاتو او کلتور ریاست سره د کمو سوځېدلې بڼه او کنډواله ودانۍ د بیا رغولو لپاره د ولسونو غوښتنې شریکې او ترې ځواب ترلاسه کړو، خو ورسره په اړیکو نیولو بریالي نه شو. خو له دې وړاندې ژمنه کړې وه چې کوښښ کوي د بڼ بیا احیا او د ودانۍ ترمیم چارې پیل کړي.
له همدې راپور سره د دې اونۍ ازادي راډیو مجله رانغاړم. زه احمد شیبر اجازه اخلم، تر بلې اونۍ او بلې خپرونې مو خدای مل.